زمغه غلازاده رادیو اوریدا مسبخین دو بجی دی قدرمن دوستانو صالح اساق زای خلقی ستاسی قربان یم سلامونه می ومنه او د یو صد خبرونه د اوریدو بلنه در کوم په دې خبرونه کې اوري چې ولسمشر حامد کرزی نن د دوهم وار لپاره د ولسمشری لوړه وکړه. د ښاغلي کرزی د نن ورځې د وینا مهم ټکي څېړو او نور مهم موضوعات هم درته په روانه خبرونه کې وړاندې کوو. خو لومړی خبرونه په خبرونو پیلو. په پیل کې زما همکار د افغانستان خبرونه.
افغان ولسمشر نن د لوړې مراسم پر ځای کړل. په زابل کې ځانوژن کې حمله مرګ ژوب لاړولې او په خوست کې د کار په بدل کې خلکو ته خوراکي مواد ویشل پیل شوي. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د سلګونو بهرنیانو او کورونی میلمنو په وړاندې د ارګ د سلام خانې په ماڼۍ کې د راتلونکي 15 کلنې دورې لپاره لوړه وکړه. د لوړې مراسم د قاضي القضات او د سترې محکمې د رئیس عبدالسلام عظیمي لخوا ترسره سول چې ولسمشر کرزی هغه ورسره تکرارول. له هغه وروسته ولسمشر کرزی له خپل لومړي مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم او خلی او بخشی او کریم خلیل ته لوړه ورکړه. ل لوړ ورته جمهور رئیس کرزی خپل وینا پیل کړه چې پکې لا گاونډي سره د شو او دوستانه اړیکو په اړه مسایل راغلی و. ولسمشر کرزی د غراز د اداري فساد او د دولتي ادارو د اصلاح لپاره ژمنه وکړه او له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې هم ټینګار وکړ او په ولسمشریزو انتخابات کې له خپل اعلانو څخه وغوښتل چې د افغانستان د شرایطو لپاره هڅې وکړي. د زابل امنیتي چارواکي وایي چې نن دغه ولایت په شاتی ولسوالۍ کې په یو ځان وژونکي حمله کې بهرنی او افغان کسانو ته مرګ ژوبلا وشته. د زابل یو امنیتي چارواکي د نشغولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې ځان وژونکي حمله د ملي اردو د قرارګاه مخې ته شوې. دغه چارواکي وویل چې په دې حمله کې یو بهرنی کارکوونکی وژل شوی، دوه بهرنیان او یو افغان ژوبل شوي دي. قاری یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبان ویاند بولي ویلي چې حمله دوی کړي او 22 افغان او بهرني عسكر ته مرګ ژوبلا اړولې ده. د یو بل خبر لمخې د دې ولایت چارواکي وایي چې یو ملکي وګړي د پولیسو په ډزو وژل شوی او پولیس تښتېدلی. د خوست د کلو پراختیا او بیا رغونې اداره وایي چې د خوراکي موادو په بدل کې د کار پروګرام پیل کړی دی. د دې ادارې مشر انجینر محمد عمر وایي چې 3000 کسان هم دا اوس د دې پروګرام په چوکاټ کې کار کوي او په راتلونکي کې هم به 4000 کسان د دې لارې څخه کار د کار زمينه ورته برابر شي. شاغلي عمر وایي چې WFP ورسره په دې برخه کې 15000 تنه غنم مرسته کړي او دا پروګرام په نږدې 2 میاشتې دوام وکړي. په خوست ولایت کې پخوا هم سلګونو کسانو ته د خوراکي مواد په بدل کې د کار زمينه برابر شوې و چې له عمله د دې ولایت اوسیدونکي خوشی شي. بهرنی خبرونه به تر لږ ځنډ ورسته واوري.
په پېښور کې نن لږ تر لږه 15 تنه په انتحاري حمله کې ووژل او تر 30 زیات زخمیان دي. رپورټونه وایي چې حمله کوونکی پیاده و او د پېښور د محکمې مخ کې چې پولیسو د درېدو ورته وویل ځان یې والوزاوه. له کله راهیسې چې د پاکستان پوځ په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو په ضد ستر پوځي عملیات پیل کړي، په پېښور کې وخت نا وخت چاودني او انتحاري حملې کېږي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي چې له خپل متحدانو سره د ایران لخوا د وروستي جواب پر عواقبو خبرې پیل کړې دي. ایران پرون د یورانیمو د غني کولو د پروګرام په اړه د ملګرو ملتونو وړاندیز رد کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی وویل دوی به د ملګرو ملتونو د پلان پر اساس خپل یورانیوم د سونګ په موادو د بدلیدو لپاره هیڅ بل هیواد ته ونستوي. منوچهر متکی زیاته کړه بندیزونه یو زوړ داستان دی او تهران یوازې په دې شرط چې خپل یورانیوم خپل غني کړي خبرو ته حاضر دی. د یوکرین صدر اعظم یولیا تیموشینکو بننده روسیه د صدر اعظم ولادیمیر پوتین سره د غاز پر نرخ خبري وکړي. تر دې مخکې د یوکرین جمهور رئیس ویکتور یوشچینکو د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ته یو سرخلاصي لیک استولی وو او ورته ویلي چې یوکرین ته د غاز د صادراتو په اړه موجوده موافقه باندې باید ډیر ژر له سره غور وسی. دا موافقه د تیر کال د جنوري په میاشت کې د روسیې د غاز د صادراتو په سر د دواړو هیوادونو د لانجې د هواري لپاره شوې وه. د لانجې تیر کال څو ورځې اروپا ته د غاز په صادراتو کې خند پیش کرد او مسکو خبرداری ورکړی چې د غاز په نرخ باندې له یوکرين سره هر ممکنه لانجه اروپا ته بیا هم د غاز صادرات مختلفولای شي. او ګرجستان پر بلاروس ټینګار کړی چې د روسیې په پل کښې نږدې او له ګرجستان څخه دوه خپلواکې شوې سیمې جنوبي اوستیا او ابخازیا په رسمیت ونه پېژني. رویټرز خبري اژانس نن د ګرجستان د پارلمان د ویان ډیوید باکساندر له قوله ویلي د بلاروس د پارلمان له غړو سره تر خبرو وروسته یې له هغوی غوښتنه کړې چې د ګرجستان له پایتخت تبلیسي څخه کتنه وکړي او په دې جلا سویو سیمو د مسئلو په اړه دې ژور فکر وکړي. تیر کال تر لنډې جګړې وروسته روسیه له ګرجستان څخه د جنوبي اوستیا او ابخازیا بیلې شوې سیمې په رسمیت وپېژندې. بلاروس چې له پخوا د روسیې متحد دی هڅه کوي چې له اروپایي اتحادیې سره چې په دې برخه کې د ګرجستان ملاتړ کوي خپل اړیکې پیاوړې کړي. دا و خبرونه.
زمن غغله ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو بجو پیلېږي او د ماخام ترو بجو دوام کوي. په دې خبرونه کې چې یو سات دوام کوي خبرونه مو له ازادي رادیو څخه اوریدل، البته کورنی او بهرنی خبرونه. اوس هم دا درته وایو چې په روانه خبرونه کې کوم مطالب وړاندې کوو. ولسمشر حامد کرزی نن د دوهم وار لپاره د ولسمشری د لوړی په مراسمو کې په هیواد کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره له مرورو افغانانو سره د پخلاینې خبره وکړه.
موږ خپل مرور هیوادوال خپلو مینو ته رابولو، له ملي او بین المللي امکاناتو په استفادې سره به زیار وباسو څو په افغانستان کې جنگ او ورورژنه پای ته ورسیږي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ولسمشر کرزي په مشرۍ له نوي حکومت څخه غواړي چې د امنیت په ټینګولو، د عامو خلکو وژنې او اداري فساد په مخنیوي کې جدي ګامونه واخلي.
راتلونکي حکومت په مسؤلیت سره دغه خپل مکلفیت د افغانستان خلکو په مقابل کې ادا کړي او د ملکي تلفاتو کچه په افغانستان کې راټیټي.
روسیا ناټو ته لس هلیکوپټرې ورکوي، راپور یې په همدې خبرونه کې اوري. نن د پېښور ښار یو ځل بیا د ځانوژونکي حملې ښکار شو او لسګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. په کراچۍ کې میشت افغان کډوال د پاکستان د امنیتي مقاماتو له ځورونو سره ټکوي. نور رپورټونه به هم درته واورو. تاسې د ازادي راډیو تر پایه واورئ. د ماسپښین دوه بجې او پوره اته دقیقې دی. قدرمنو دوستانو، نن مو له ازادۍ راډیو او نورو افغان رسنیو څخه واورېدل چې ولسمشر حامد کرزي د سهار په 11:30 بجو د دوهم وار لپاره د لوړې مراسم ترسره کړل. زما همکار حمید مومند همدا اوس د کابل په سټډیو کې د حمید مومند څخه د دغه مراسمو په اړه پوښتنې وکړو. لومړی مومند صاحب، سلام، او کدا ووایاست چې د لوړې په دغو مراسمو کې څومره میلمنو، یعنی په کوم شمیر میلمنو ګډون کړی و، او د بهرنیو میلمنو په اړه که هم ووایاست چې چا چا په دغه مراسمو کې برخه اخیستې وه.
مننه صالح جان، تاسو د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بلې، د افغان ولسمشر حامد کرزي او د هغه د دوه مرستیالانو د لوړې مراسم نن پای ته ورسېدل. په دې مراسمو کې چې د سختو امنیتي تدابیرو لاندې ترسره شول، د افغانستان د دولتي چارواکو، د ملي شورا د غړو او د قومي مشرانو سربېره یو زیات شمېر بهرنیو میلمنو هم ګډون کړی و. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري، د ایران د ولسمشر مرستیال، د جاپان د لومړي وزیر استازی، د امریکا، برتانیې، فرانسې، ایټالیا او د متحده عربي امارات تو د بهرنیو چارو وزیران له سلویختونه د زیاتو هیوادونو د استادو ترڅنګ په دې مراسمو کې ګډون کړی و. دا مراسم د افغانستان د دفاع د وزیر له خوا پرانستل شو او په سر کې د کلام پاک د سو مبارکو آیتونو له تلاوت وروسته د افغانستان قاضي او قضات پوهان عبدالسلام عظیمی ولسمشر کرزی ته لوړه ورکړه. ورپسې ولسمشر کرزی خپل دوه مرستیالانو مارشال محمد قاسم فهیم او استاد محمد کریم خلیلی ته لوړه ورکړه.
د لوی خدای جل جلاله په نامه لوړ کوم چې د اسلام د سپیڅلي دین پیروي او ساتنه وکړم.
د اسلام د سپیڅلي دین پیروي او ساتنه وکړم.
د لوړې مراسم یوې خواته پریښودل شي او په هغه کې د بهرنیو میلمنو ګډون ته په کابل ښار کې د لوړې د مراسمو لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوي. کله یوې خوا د ښار ځینې واټونه د افغانستان په بیرغونو ښکلې کړی شوي وو، له بل لورې د ملي اردو پولیسو او امنیتي ادارو په سلګونو سرتېرو د ښار واټونو ته راوستل شوي دي. د دې تر څنګ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ښار ځینې واټونه د عامه ترافیکو پر مخ تړلې دي. د کورنیو چارو د وزارت وایند زمري بشري نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې دا تدابیر به نن ټوله ورځ او د شپې تر ناوخته پورې دوام وکړي، البته تر هغه وخته پورې چې کوم بهرني میلمانه کابل ته راغلي دي او د بیرته ځي دا تدابیر به په خپل ځای موجود وي.
اغلبا نن دې ورځو تر اخره پورې تر شپې پورې به دا لارې مسدودې تر څو هم مراسم په امن کې تیر شي او هم هغه میلمانه چې بیرته ستنیږي دوی په یو ډاډمنه او امنه فضا کې انتقال شي. نو چون تعطیلي ده زموږ هیله دا ده چې په دغو نقاطو کې د ګشت و ګذار نه کیږي.
په کابل ښار کې د لوړې د مراسمو د امنیتي تدابیرو په خاطر د پلي کولو لپاره نن یوازې په کابل ښار کې دولتي ادارې رخصت شوې، البته په ولایتونو کې دولتي ادارو ته د خپل عادي چارو د پرمخ بیولو لارښوونه شوې وه. د ښاغلي بشری په وینا دوی نه یوازې په کابل ښار کې دننه خپل تدابیر سخ کړي، بلکې له ښاره په بهرنیو سیمو کې هم امنیتي کمربندونه جوړ کړي دي سو د مراسم په سم او ډاډمنه فضا کې ترسره شي.
محمد صاحب، اصلا موږ غوښتل چې د بشری صاحب بشپړه مرکه په کابل کې د امنیت د ټینګ امنیت په اړه خبره کړو، خو تاسو جزئیات یاد کړل. کله شو بیرته د لوړې مراسمو ته د ولسمشر کرزی د وینا مهم ټکي څه وو په د لوړې په دغه مراسمو کې؟ ولسمشر کرزی افغانانو ته، هیوادوالو ته د خپل راتلونکي 15 کلنې حکومتدارۍ په موده کې څه ژمنې وکړې او څو وعده وکړي چې دا به څه کوي؟ مثلا د اداري فساد موضوع چې بهرنیانو ډیره جدي نیولې ده، همداراز د ملکي خلکو وژنه ده او داسې نور مسایل، که په دې اړه معلومات راکړي.
بل لکه څنګه چې تاسو شه دغه وینا د ازادي راډیو د سپول لارې په ژوندۍ بڼه خبره شوه زمونږ اوریدونکو اوریدل ده، خو بیا هم د ولسمشر کرزی د وینا هغه مهم ټکي په هیواد کې د ډاډمن امنیت ټینګول چې دوی اشاره وکړه چې دوی به په راتلونکو 15 کلنه دوره کې افغان امنیتي ځواکونه په خپلو پښو دروي او هڅه به وکړي چې امنیتي چارې په خپله د افغانانو لخوا پر مخ بوتلی شي. د دې ترڅنګ ولسمشر کرزی دا هم په ډاګه کړه چې په هیواد کې د امنیت د ټینګښت لپاره یوازې د پوځي ځواک کارول کافی نه دی، بلکې باید سیاسي لارو چارو ته هم مخه شي او د همدې عمل دوی د ملي پخلاینې بهیر پیل کړی دی. هغه د لوی جرګې یادونه په ځانګړي ډول وکړه او ویل چې دوی به په راتلونکو 15 کلنه دوره کې د په هیواد کې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره به د افغانانو د انانات له سره سم لوی جرګه راوبولي سو مرور هغه کسان چې مرور دي د پوینا وسته وسلوال مخالفینو په صفونو کې ولاړ دي هغه بیرته راوبلل شي او خپل ادی بهر د ژوند ته دوام ورکړي. خاغلی کرزی دغه هڅو په ترڅ کې د عربستان د سعودي عربستان د بادشاه د هڅو یادونه هم وکړه چې د خاغلی کرزی په وینا خورا ګټورې دي. هغه د ترڅنګ دا هم ویل چې د پراتونکو دوه کلونو کې به هڅه وکړي په هیواد کې فعال خصوصي امنیتي کمپنۍ که هغه بهرنۍ دي او که کورنۍ دي د لمنځه یوسي او د هغو مسؤلیتونه په خپل افغان امنیتي ځواکونو ته وسپاري. د اداري فساد پر ضد مبارزه او همدارس د مخلصه او مسلکي چارواکو ټاکل نور مسایلو چې د ولسمشر کرزی په وینا کې اوربانه ټینګار شوی او ویل چې د بحث وکړي هغه چارواکي په دندو وګماري چې صادق وي او په عین حال کې مسلکي وي. ولسمشر کرزی په خپل خبرو کې په هیواد کې اقتصادي وده پروګرامونو ته هم اشاره وکړه، همدارز د پوهنې او د لوړو زده کړو په برخه کې او د اقتصادي پیاوړتیا د لپاره هم د ځینو پروګرامونو یادونه وکړه چې ازادي راډیو اوریدونکو ته په خپل راتلونکو خبرونو کې په دې اړه تفصیلي رپورت وړاندې کړو.
محمد صاحب، ساسو خطیته زیاته مننه. یو پښتون دا و چې ولسمشر کرزی تقریبا یو نیم ساعت وړاندې دا وینا وکړله، تاسو له خلکو سره له خپل افغانان سره په کابل کې یا له نورو کارپوهانو سره په دې اړه خبرې کړي چې دوی د ښاغلي کرزی د نننۍ وینا په اړه په عمومي توګه څه نظر لري؟
بله دلته په کابل کې تر کومه ځای چې موږ له خلکو سره په تماس کې شو د ولس مشر کرزی په نننۍ وینا کې زیاتره هغه مسایلو ته ځای ورکړل شو چې په افغانستان کې په وسنیو شرایطو کې سخت اړتیا لیدل کېږي، خو چارواکي او عام خلک دا وایي چې افغان چارواکي یا مشران تل دوی په خپلو خبرو کې د ستونزو یادونه کوي او هغه مهم ټکي دی په برسره کوي، خو د هغه د عملي کولو لپاره باید داسې طرحه او پلانونه جوړ شي چې هغه باید عملی اړخونه ولري، دا به یوازې باید خبرو تر حده او یا د کاغذ پر مخ پاتې نشي. تقریبا ولسمشر کرزی چې په خپلو خبرو کې کوم ټکو ته اشاره کړې افغانانو په عمومي ډول د هغې هرکلی کړی، خو د ټولو مسایلو د عملي کولو غوښتنه کوي.
ستاسو څخه ډېره زیاته عموماً صاحب په راتلونکو خپرونو کې به هم د ولسمشر حامد کرزی د نننۍ لوړې په د مراسمو په اړه رپورټ ولرو. او اوس هم زما بل همکار همدغه موضوعاتو ته په پام کې لرلو سره یو رپورټ را لېږلی وایي چې د افغانستان جمهور رئیس نن د سلګونو تنو بهرنیو مېلمنو، لوړپوړو چارواکو او کورنیو مقاماتو د ملي شورا د غړو په وړاندې د راتلونکو 15 کلونو لپاره د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د ولسمشر کرزی د لوړې مراسمو ته چې د ارک پمانه کې نن غرمه ترسره شول، د پاکستان جمهور رئیس او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ګډون د یو شمېر نورو هیوادونو لوړ رتبه چارواکو هم ګډون کړی و. له لوړې وروسته ولسمشر کرزی د راتلونکو 15 کلونو لپاره په خپلو کاري پلانونو او لومړیتوبونو هم رڼا اچولې. په دې اړه زموږ همکار رپورټ اورو.
ولسمشر کرزی د پنځشنبې د ورځې غرمه مهال لوړې وروسته په خپل وینا کې په تیرو کلونو کې په افغانستان کې شویو پرمختګونو او ستونزو ته اشاره وکړه او ویل چې په تیرو اتو کلونو کې په افغانستان کې د نظام جوړونې او د قانوني بنسټونو د جوړولو په برخه کې زیات څه شوی، خو د هغه په وینا ستونزې موجودې وي او لا هم موجودې دي. ښاغلی کرزی د خپل وینا په ترڅ کې د راتلونکي کابینې جوړولو ته په اشاره وویل چې هڅه به وکړي یو باتقوا او مسلکي کابینه جوړه کړي او په دې اړه بل زیات غور او دقتنه کار واخلي.
موږ باید د ټولو حکومتي مقاماتو لپاره د حکومت د غړو په ټاکلو کې له پوره غور او دقت څخه کار واخلو. د افغانستان وزیران باید با تقوا متخصص او د خلکو خادم وي. د دولت عالي مقامات په چیرې وزیران، معینان او والیان مکلف دي چې خپلې منقولې او غیر منقولې شتمنۍ ثبت کړي.
ولسمشر کرزی د خپل وینا زیاته برخه خپل راتلونکو پروګرامونو د ځانګړې کړې وه او ویل چې په هیواد کې به د امنیت ټینګښت لپاره پراخې هڅې وشي. ښاغلی کرزی وویل چې په افغانستان کې امنیت یوازې د پوځي ځواک په کارولو سره نشي ټینګېدلی او همدا دلیل دی چې دوی په هیواد کې د ملي پخلاینې بهیر هم پیل کړی دی. هغه په دې ترڅ کې د هغو هڅو یادونه هم وکړه چې د سعودي عربستان د پاچا لخوا شوي چې د ښاغلي کرزی په وینا خورا ګټورې وي. ولسمشر کرزی وویل چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره بالویا جرګه هم راوبولي.
په هیواد کې د سولې د ژر تعمین لپاره به موږ د افغاني عنعنوي لویې جرګې دایرول حتمي کړو او ټولې هغه لارې به ولټو چې زموږ وطن ته سوله راشي.
ولسمشر کرزی وویل چې په هیواد کې د امنیت ټینګښت لپاره به دوی هڅه وکړي چې افغان امنیتي ځواکونه په خپلو پښو ودروي او په دې ترتیب سره د هیواد د امنیتي چارو مسؤلیت ورو ورو له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته انتقال کړي. د خپل وینا په دوام کې وویل هڅه به وکړي چې تر راتلونکو دوو کلونو پورې په هیواد کې فعال خصوصي امنیتي کمپنۍ که بهرنۍ دي او که کورنۍ له منځه یوسي او د هغې مسؤلیتونه به افغان امنیتي ځواکونو ته وسپاري.
موږ غواړو چې په راتلونکو دوو کلونو کې د ټولو داخلي او خارجي امنیتي شرکتونو فعالیتونه پای ته ورسو او وظایف د هیواد امنیتي قواو ته وسپارو.
د اداري فساد پر ضد مبارزه بل مهمه مسأله و چې ولسمشر کرزی په خپل وینا کې اوربند خبرې وکړي او د هغې پر ضد د جدي مبارزې هوډ وکړ. ښاغلی کرزی په دې اړه په کابل کې د یوې غونډې د جوړولو یادونه هم وکړه چې پکې به په دې اړه لازمي پریکړه وشي.
فساد او رشوت یو ډیر خطرناک مشکل دی. موږ غواړو دا موضوع جدي تعقیب کړو. د څړلو لپاره ډیر ژر په کابل کې یو کنفرانس دایر کړو څو په دې وسیله له دې مشکل سره د مبارزې لپاره نوي او مؤثرې لارې پیدا کړای شو. د دې مشکل سره مبارزه موږ خپل مکلفیت بولو. همداراز د اخلاقي مفاصلو سره مبارزه هم زموږ په برنامو کې ډیر اساسي ځای لري.
ولسمشر حامد کرزی په خپل وینا کې د هیواد د اقتصادي ودې لپاره هم خپل پروګرامونو ته اشاره وکړه او په عین حال کې ل نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د خپل مرستو په سلو کې څلوېخت د افغان دولت د بودیجې لارې ولګوي. په هیواد کې د لویو لارو جوړول او کلیوالي وده او پراختیا هم هغه مسایل و چې د ښاغلي کرزی په وینا د په اقتصادي پروګرامونو کې شامل دي. د ولسمشر په وینا په افغانستان کې د پوهنې او لوړو زده کړو د ودې او پراختیا لپاره هم ځینې کارونه شوي او ځینې مهم پروګرامونه شته چې باید په راتلونکو څو کلونو کې عملي شي. حامد کرزی څرګنده کړه چې د مخدره موادو او تروریزم سره مبارزه د افغان حکومت له لومړیتوبونو څخه ده او په دې برخه کې به ډېرې هلې ځلې وشي.
حکومت مکلف دی چې د مخدره موادو له کښت، قاچاق او مصرف سره کلکه لا کلکه او قاطع مبارزه وکړي. د افغانستان حکومت ځان مکلف بولي چې ټول هغه دولتي کارمندان چې د مخدره موادو له کښت او قاچاق سره ارتباط لري له کاره لیرې کړي او د قانون منګولو ته وسپاري.
ولسمشر کرزی څرګنده کړه چې له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره بعد د حکومت ښه او دوستانه روابط ولري، په خاص ډول د سوداګرۍ او تولیدي موادو د راکړې ورکړې په برخه کې. جمهور رئیس حامد کرزی ویل چې افغانستان یو کرنیز هیواد دی او هڅه به وشي چې د دې هیواد کرنې ته له هر پلوه لازمه پاملرنه وشي. خاغلی کرزی په داسې حال کې درتلونکو 15 کلونو لپاره د ولسمشر په توګه لوړ وکړه چې په ملي او نړیواله سطحه د په تیر حکومت د اداري فساد له امله انتقادونه کېدل او ویل کېږي چې یو شمېر جګړه مارانو ته هم په حکومت کې ځای ورکړی دی. خو جمهور رئیس کرزی ټینګار وکړ چې فساد به له منځه وړي او د ملي مشارکت پر بنسټ به داسې حکومت جوړوي چې د خلکو او نړیوالې ټولنې غوښتنې پکې په پام کې نیول شوي وي.
د رپورټ مو واوري چې ولسمشر حامد کرزی نن د دوهم وار لپاره د ولسمشری د لوړې مراسم ادا کړل او په دغه مراسمو کې ګڼو کورنیو او بهرنیو میلمنو ګډون کړی و. په همدې اړه به چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ له راتلونکي حکومت څخه څه غوښتنې لري تر یوې خبرتیا وروسته یو رپورټ واورئ.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
زموږ غږ آزادۍ رادیو اورې د ماسپښین 2 بجې او پوره 22 دقیقې دی. د آزادۍ رادیو خبرونه د سهار 9 بجو پیل کیږي او د ماښام 3 بجو دوام کوي. د آزادۍ رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 1290 نوي اوریدل شي. د رواني خبرونې په اوږدو کې په پیښور کې د وی درنې ځنوژونکې حملې حال درکوي چې په لسګونو کسان مړه او ټپین کړي دي. خو لمړی کورنی مسایل څېړو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي نوې حکومت چې مشري حامد کرزی کوي باید د امنیت په راوستلو، د عامو خلکو وژنې او اداري فساد د مخنیوي په برخه کې جدي ګامونه واخلي. په همدې حال کې د بخښنې نړیواله ټولنه د نوي افغان حکومت څخه غواړي چې د بشر حقوقو او د قانون حاکمیت ته په لومړي سر کې ځای ورکړي. ام افغانان هم له نوي حکومت څخه غواړي چې بېوزلي او بیکاري له منځه یوسي او امنیت ته ډېر پام وکړي. نورحال د ماسوم میوند په ریپورت کې ورو.
په داسې حال کې چې تمه کېږي ولسمشر حامد کرزی به په راتلونکو 2 اونیو کې خپله نوې کابینه د باور د رایې د ترلاسه کولو لپاره ملي شورا ته ولیږي. په هیواد کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له جمهور رئیس او نوي حکومت څخه غواړي چې په هیواد کې د بشر حقوقو ته ډېره پاملرنه وکړي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون یو غړي فرید حمیدی آزادي راډیو ته وویل چې نوی حکومت باید د امنیت په ټینګولو، د اداري فساد سره مبارزه او بېوزلۍ په له منځه وړلو کې خورا جدي ګامونه واخلي.
ملي ټولنې سره یو ځای افغان امنیتي ځواکونه تپیه کړي او د افغانستان خلکو ته امنیت تامین کړي. بله مسله چې راتلونکي حکومت په مسؤلیت سره دغه خپل مکلفیت د افغانستان خلکو په مقابل کې ادا کړي او د ملکي تلفاتو کچه په افغانستان کې راټیټ کړي. د فقر سره مؤثره مبارزه، د فساد سره مؤثره مبارزه، ځکه چې د فساد هغه اولنۍ قرباني ملت دی. دا ډېره مهمه ده چې د فساد سره په ډېره جدي توګه او کلکه توګه مبارزه وشي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په خوا هم څو ځل په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه اندیښنې شولې وي او د ښځو او ماشومانو پر بد حالت، د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمباریو کې د عامو خلکو پر وژنه او د وسلوال مخالفینو پر عملیاتو یې راپور نه خپره کړی و. خلک هم له نوي حکومت څخه غواړي چې هغو ستونزو ته د پای ټکی کېږدي چې په تیرو څو کلونو کې ورڅخه رنځوړي. د کابل ښار یو اوسیدونکي آزادي راډیو ته وویل چې نوی حکومت باید یو ښه اداره رامنځته کړي او د کار خلک په کار وګماري.
دولت باید دې ته وادار شي چې سالم اداره رامنځته کړي. که چېرته سالم اداره رامنځته کړای شوی او دلته هیڅ نو ملحوظات ته اهمیت ورنکړي، کار اهل د کار ته وسپارل شو، متحد خلک چې هغه د وطن او د جامع او د خلکو ته متحد دي په هغو باندې اعتماد وشو، هغو ته یې وخت ورکړي، زمینه یې ورته مساعده کړه او یو داسې دولت یې رامنځته کړي چې هغه خدمتګزار د خلکو وي. نو په آینده کې به دا جامع هم خوشبخته شي.
د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د قانون د نه حاکمیت لوی لامل اداري فساد دی چې باید ورسره پراخ او جدي مبارزه وسي. د دې تر څنګ نړیوالې ټولنې هم له نوي افغان حکومت څخه غوښتي چې له اداري فساد سره سخته مبارزه وکړي. د بخښنې نړیوالې ټولنې هم له نوي افغان حکومت څخه غوښتي چې د بشر حقوقو ته درناوی او په لومړي سر کې ورته ځای ورکول سي او د قانون حاکمیت، عدلي او قضایي سیستم او یو ښه او سالمه اداره رامنځته کړي. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د افغانستان له نوي حکومت څخه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د بخښنې د نړیوالې ټولنې او عامو خلکو د غوښتنو په اړه رپورټ واورید. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې له ولسمشر حامد کرزي سره ولیدل او په دې خبرو کې د اداري فساد په اړه خبرې وکړې. هیلری کلینټن کابل ته د ولسمشر کرزي د لوړی په مراسمو کې د ګډون لپاره تللې ده. د خپل خبرو کې له ښاغلي کرزي سره په دې ټینګار وکړ چې وزارتونه داسې کسانو ته وسپاري چې اهل کار وي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې دا مسله څېړلې ده. د دغې امریکایي ورځپاڼې تحلیلي مطلب احمد شپر وړاندې کوي چې همدا شپه راسره په سټډیو کې ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د ولسمشر کرزي د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره د چهارشنبې په ورځ کابل ته ورسېده. د دې سفر اعلان وار له مخه نو شوی. هیلری کلینټن په مراسمو کې تر ګډون مخکې افغان ولسمشر ته خبرداری ورکړ چې د امریکا راتلونکي مرستې به له افغان دولت سره د افغانستان دننه له یو شمېر فعالیتونو سره تړلې وي، چې په دغو کې اقتصادي وده، د یوې مؤثرې اردو جوړول او په دولتي ادارو کې د خپلوي او پیژندګلوي پر بنسټ له تعیناتو ډډه کول شامل دي. هیلری کلینټن خبریالانو ته وویل چې حامد کرزي د اداري فساد د مخنیوي لپاره یو لړ هڅې پیل کړې دي، خو دا کوششونه کافي نه دي. امریکا نن سبا په افغانستان او پاکستان کې خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره پر داسې پروګرام کار کوي چې له مخې یو تقسیم اوقات جوړ کړي او په هغه کې دا واضح شي چې په افغانستان کې به د امریکا حضور دایمي نه وي. خو د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وینا دا څرګنده نه ده که چیرته دا اهداف ترلاسه نه شي د ولسمشر اوباما اداره به بیا څه کوي. د امریکایي چارواکو په وینا هغه موضوعات چې مطرح کیږي په هغوی کې په افغانستان کې له اداري فساد سره پر مبارزې تاکید شوی، د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر روزنې تاکید شوی او په هغو سیمو کې د انکشافي مرستو پر پراخوالي ټینګار شوی دی چې اوس له طالبانو سره دي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په باور امریکایي چارواکي له دې وروسته غواړي چې افغان ولسمشر وپوهوي چې د دوی مرستې او په افغانستان کې د پوځیانو ډیرېدل له قید او شرطه پرته نه وي. د امریکا ولسمشر په خپلو وروستیو خبرو کې څو ځله دې ته اشاره کړې ده چې له افغانستان سره به د امریکا ژمنې داسې نه وي چې پای به نه لري. د امریکایي مقاماتو په وینا د امریکا د جمهور رئیس هدف له دې خبرو دریو طبقو ته پیغام رسول دي. لومړی پیغام دا دی چې افغانانو ته ووایي چې د طالبانو دا خبره ممني چې زموږ ځواکونه په افغانستان کې اشغالګر ځواکونه دي. دوهم پیغام د افغانستان حکومت ته دی چې خپلې هڅې زیاتې کړي او دریم هدف د امریکا خلکو ته دی چې له اتو کلونو راهیسې له دې جګړې ورځ په ورځ ستړي کیږي. د امریکا ولسمشر له ان بي سي تلویزیون سره په مرکې کې په وروستیو کې ویلي دي چې افغان حکومت د ثبات راوستو دومره ځواک پیدا کړي چې چارې افغانانو ته وسپارو، داسې چې ورځ په ورځ د امریکایي ځواکونو پر ځای افغان پوځیانو ته امنیت وسپارل شي. د امریکا ولسمشر ویلي دي چې اوس افغان حکومت توان نه لري او د امریکا مرستو ته محتاج دی. امریکایي چارواکي وایي چې ولسمشر اوباما به د جمعې په ورځ د آسیایي هیوادو له سفره تر راګرځېدو وروسته د نهم ځل لپاره له خپلو امنیتي، سیاسي او پوځي سلاکارانو سره سلا مشوره وکړي، خو ولسمشر اوباما ته نږدې سرچینې وایي چې له دې خبرو وروسته به هم ډېر ژر د افغانستان په اړه د امریکا ولسمشر خپل ستراتیژي اعلان نه کړي. امریکا پر ولسمشر کرزي فشار زیات کړی دی چې له جنګ سالارانو ځان وساتي، خو د افغانستان د ملي شورا یو غړی محمد نور اکبری وایي که چیرته ولسمشر کرزي خپل متحدین له ځانه لرې کړي او بیا نړیواله ټولنه هم د دم ملاتړ ونه کړي نو د لاس به له دواړو لورې وخیشي. د نیویارک ټایمز په وینا امریکا به په دې برخه کې هم خپل فشار زیات کړي چې افغان حکومت هغه پیسې سمې ولګوي چې نړیواله ټولنه یې ورسره کوي. له ولسمشر کرزی سره په کابل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نه دقیقې خبري وکړي او په دې خبرو کې هیلری کلینټن له ښاغلي کرزی وغوښتل چې یو لړ مهمې پریکړې وکړي. په دغو کې یو هم د وزارتونو خبره وه چې مناسبو کسانو ته وزارتونه وسپارل شي، د نړیوالو مرستو د څارنې لپاره دې کسان وټاکل شي، او د افغانستان د پولیسو او پوځیانو د روزنې لپاره دې هڅې زیاتې کړي څو د افغانستان امنیتي چارې افغانانو ته وسپارل شي.
له احمد شبر څخه مو دا رپورټ واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په کابل کې مخته تر دې چې ولسمشر حامد کرزی د لوړې مراسم ترسره کړي خبرې وکړي او پر ښاغلي کرزی ټینګار وکړ چې د اداري فساد په وړاندې کوټلي ګامونه واخلي او همدارس د مهمو پریکړو تر څنګ وزارتونه د کار اهل ته وسپاري. همدارس په کابل کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم د ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ ځنې نوې غوښتنې درلودې د بښنې نړیوالې ټولنې او عامو افغانانو هم د افغانستان د ولسمشر له راتلونکي حکومت څخه غوښتنې درلودې چې دا مو هم واورېدې. همداسې په 2:30 د فرشتې جلال زید څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
جمهور رئیس حامد کرزی نن د سلګونو تنو بهرنیو میلمنو لوړ پورو چارواکو د افغانستان د کورنیو مقاماتو په وړاندې د جمهور ریاست د بلې دورې لوړ پرځای کړه. په پېښور کې نن لشتلجه 15 تنه په انتحاري حمله کې وژل شوي او تر شلو زیات زخمیان دي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي له خپلو متحدانو سره د ایران لخوا د ملګرو ملتونو د سازمان د وړاندیز په اړه وروستي ځواب او د دغه ځواب پر عواقبو خبرې پیل کړي دي. د یوکرین صدر اعظم یولیا تیموشینکو بلند روسیې د صدر اعظم ولادیمیر پوتین سره د ګاز پر بای خبري وکړي. او ګرجستان پر بیلاروس ټینګار کړی چې د روسیې پر پلدی پل نه یجدی او له ګرجستان څخه دوه خپلواکې سوي سیمې جنوبی اوستیا او ابخاز یادی په رسمیت نه پیژني.
دا د ازادۍ رادیو د قدرمنو دوستانو نن د پنځشنبه ورځ او دریو تر پنځو بجو پورې د ازادۍ په څپو کې درن واځي ازادۍ خبرونه په مستقیم ډول خبريږي. د نن ورځې د ازادۍ په څپو کې خبرونه کې د ولسمشر حامد کرزی د لوړې د مراسمو او په دغه مراسمو کې د هغه د وینا په اړه بحث کیږي. په دې هیله چې د خبرونه وبري خو اوس د دوو بجو خبرونه ته دوام ورکوو. روسیا ناتو ته لس هلیکوپټر ورکوي. ناتو مخکې ویلي وو چې غواړي له روسیې څخه هلیکوپټر وپیری. روسیا به د دې هلیکوپټرو یوه برخه په راتلونکي میاشت او بله برخه به یې هم راتلونکي کال ناتو ته ورکړي. نور تفصیل له مسکوا فرید عمر اوروي.
د روسیې د اوایي ځواکونو می ولس دوله هلیکوپټر به په افغانستان کې د ناتو ځواکونو په واکه ورکړ سي. سمود مخ کې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو په مشتي د ناتو ځواکونو د روسیې څخه د لسو چورلکو غوښتنه کړې وه او په دې اړه د روسیې د هولډینګ د چورلکو د کمپنۍ سره موافقه لاسلیک کړې ده. دا مطلب د دوبۍ په شارجه کې د الوتکو او چورلکو په نندارتون کې د روسیې د هلیکوپټرو د جوړولو د کمپنۍ مشر اندري شیبیتوف څرګند کړی دی. ځنی ختیز او افریقا ځنی هیوادونو ته به هم تر 2015 میلادي کال پورې 140,000 چورلکی ورکړسي. د روسیې ولسمي دوله هلیکوپټر چې په افغانستان کې به د ناتو په واکه ورکړسي درې تنه عمله لري او تر 40 تنو پورې پرسونل انتقالولای شي. د دغه چورلکی سرعت په یو ساعت کې 250 کیلومتره دی. لکه چې انټرفاکس د روسیې د هوایي ځواکونو د یو مقام له قوله خبر ورکوي، دغه هلیکوپټر اوس هم د افغانستان، پاکستان او عراق پاوی ځواکونو کې موجود دي. په دې اړه په مسکو کې پوځي کارپو محمد داوود ورداک داسې وایي.
نور دیوازه په افغانستان کې په اکمالاتي چارو کې د تیارو څخه ټاکل کېدل. مثلا د کابل نوی خوست، پکتیا ته، غزنی ته، بامیان ته، مزار شریف ته، ګرهار ته دغه ځایونه تک به اکمالات کول. ورته اکمالات هم د شپې د خانه کول هم د ورځې د خانه په کول خوده ټول په پروازي عملی پورې اړه درلودل چې دا پروازي عملی په کوم شکل آماده شوی وو. ولې د افغانستان په سنوي شرایطو کې کېدلی شي چې ګټورې تمامه شي. په دې خاطر باندې چې د یوې خوا خو تیارو تیارو سره عملا که تخنیکی عملا ده او که پروازی عملا ده دی تیارو سره آشنایی لري، یعنی دی بلی عملی دی روزل دی پار زورت نشته چه مصرف بانده وش بل دی ماناور پلی هاز بانده دغا تیاره پا افغانستان که تا افغانگرانه هوا دی دی ماناور پلی هاز بانده دغا تیاره پا او وقتی شیوی نسبت که گرسم و نور تیاره نو دی خودی مو دی پار دغا تیاره شی تیاره بی دی نی وزی پا جگرهیزو عملیاتو که دی پا افغانستان که پا اوسانه شرایطو که گتاوری پا دی خاطر تمامی چوست افغانستان که هوایی کواهو که ما پشت دری که تلور هلیکوپترون موجودی نور زمو پا وصله و پاوزگی هر پخواه تیاری چه تا سویست پینزوس و خوش آفخواه پوری هلیکوپترون اوجید علاقه که موجودی وی هقه زن دی بین اولاره زن پنور که خارجی هوا دونو که دی جگری دی کورانه جگری لعمل اکتلی دی ناسی دی شتروس پوری دو سر نویش ندی معلوم پا هر صورت پا دی حالتون و پا دی اوسانه شرایط که چلی افغانستان پا را گتوار تمامی از تول شوی دی او یوازه که دنشش پا همده بچارو که ورطخ استفاده وشی ولی پا جگریز و عملیاتو که دی تیاری تخ کلچمو هم انتا موجود و گتا کار نور سر اخصال که دارا او دست که دی ضرورت پا وقتی که دلیشی بلکونه و چه وارا وارا را که تونه و اغا ورطا بستر که دل دو تیارو تا پا دوز خواه دی ضرورت پا وقتی کار ورطا اخصال که دل نور ویوازی پا افغانستان که زمو پا وصلال پاس که ویوازی پا کمالاتی چار که دوز خواه گتا اخصال که دل
په افغانستان کې به د ناټو میشت ځواکونو ته لس 2000 هلیکوپټرې تر 2010 میلادي کال پورې ورکړل سي. اندري شیبیتوف وایي چې 2000 هلیکوپټرې به د روان میلادي کال د دسمبر په میاشت کې او پاتې نورې او د هغې تجهیزات به د 2010 میلادي کال پورې ناټو ته تسلیم سي. د یادونې وړ ده چې د روان میلادي کال د جون په میاشت کې روسیې او جرمني په ګډه 2000 ترانسپورټي هلیکوپټرې د افغانستان هوایي ځواکونو ته وړیا ورکړي. فرید عمر د ازادي راډیو مسکو.
www.azadiradio.com
زمن غږ ازادي راډیو او رید مسپخین 2:06 د ازادي راډیو د افغانستان په پینزو لوی خرونو کابل مزار شریف جلال آباد هرات او کندهار کې په اف ام 3.15 څپه اوریدای شي. په روانه خبرونه کې په پیښور کې د یوې درنې ځانوژونکې حملې حال درکو خو تر دې مخته به کورنی مسایل راوخلو. په دې وروستیو کې د شفافیت نړیوالې ادارې په خپل راپور کې افغانستان د اداري فساد له پلوه د نړۍ دوهم هیواد یاد کړ. له افغانستان مخکې سومالیا ته چې پکې پراخ اداري فساد موجود دی، د افغانستان عادي وګړي هم په حکومت کې د تیر عدلي او قضایي ادارو کې له فساد څخه ډیر سرټکوي او له نوي حکومت څخه غواړي چې په دغو ادارو کې د فساد له منځه وړلو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. په حکومتي ادارو کې د اداري فساد په اړه مو له چارواکو او کارپوهانو سره مرکې کړي. دا ځل زموږ همکار حمید عثمان په کابل کې له یو خاري سره په دې اړه مرکه کړې ده. وبیرو
فراه ولایت کې چارواکي او خلک وایي چې د کوکنارو د کرکلي په زیاتېدو سره
دمانم غلام حضرت ده دی حاجی قدیر پولیسه که استادم
کله تاسو کار د افغانستان په عدلی او قضایی ادارو کې د څه بند شوی چې تاسو کوم کار د لودو اول ته مراجعه کړی؟
بله دسې شوي، او بعضې وخت کې زمونږ دوستان زمونږ اقارب دې ته ولاړ شوي، مجبور شوي چې باید عدلی او قضایی ارګانونو ته لاړ شي او خپل کارونه خلاص کړي، ولې هلته د ستونزو او پرابلمونو سره مواجه شي.
کومې ستونزې؟
اصلا په یوه سالمه اداره په یوه مملکت کې هغه تاثیرګزاره ده د مملکت د سرنوشت په خاطر باندې، او که چیرته سالمه اداره سالم مدیریت د پاسه وجود ونه لري نو په ټولو ارګانونو کې بیا بېبندوباري ناخوالي پکې، او همدا علت همدا چې په ارګانونو کې یو سلسله ستونزې وجود لري او دغه ستونزې په خلکو باندې تاثیر کوي. د خلکو فاصله یې د دولت سره ایجاد کړي چې دا ډېر د تشویش وړ خبره ده، ځکه هر دولت یا دا درې ارګانه چې دولت په هغې باندې استوار ده، دا درې پایې دي چې اجرایه قوه ده، همدغه قضایه قوه ده او مقننه قوه ده. نن چې موږ ګورو دا دو ارګانه، البته مقننه قوه یې د یو زور نه رسېږي، هلته هم اختلافات او یو سلسله مسایل روان دي. په اجرایه قوه کې هم سوء استفاده اختلاف زیاتي اوج ته رسېدلی، او په قضایه قوه کې البته دا تاثیر کوي، یوه قوه یې په بلې قوې باندې تاثیر ګذاره ده. او دلته بدبختانه چې د افغانستان دغه اداري چوکاټ په غیر مشروع رقابت باندې مصروف دي، یو د بل چې ګوري دوی هم هڅول کېږي که ډېر پاک خلک هم هلته وسي شي کنه هغه هم چې شاو خاګوري چې دلته توی استفاده ده دلته رشفت ده دلته ظلم او استبداد ده دلته مظلوم امغه سي مظلوم پاتې کیږي او ظالم نور هم ظلمونه خپل کوي نو انده یلب ده چې د تاثیر غورځولې په جامعه باندې او د خلکو او د دولت منځ کې فاصله ایجاد کړي دولت به دې توادار شي چې سالم اداره رامنځته کی کچیرته سالم اداره رامنځته کړای شوی او دلته هیڅ نو عمل وزات ته اهمیت ورنکه کار اهل د کارته وسپارل شو متعهد خلق چاغه دی وطن او دی جامع او دی خلق ته متعهد دی په غو باندې اعتماد وشو هغه ته وخت ورکړي زمينه ورته مساعده کړه او یو داسې دولت رامنځته کړه چې هغه خدمتګزار دی خلق وي نو پاینده کې به دا جامع هم خوشبخت شي
عدلی او قضایی سیستم یا ادارې په افغانستان کې هغه ادارې دي چې په وای چلته فساد شته څومره دغه مسله تاییدوي کشته فساد په کومو برخو کې
تاسو خو د خبرنگار په اساس باندې کنه یعنی تاسو نشئ کولای چې د قضایی ارګان دوسیې راوسپړی ولی داسې شوي چې یو چا په پخوانی دولتونو کې یو ځای استملاک د دولت شوی د هغې ځمکې په مقابل کې بل چېرته ځمکه اخیستې دا زه بیخي عیني شاهد یم د دې خبرې چې په هغه ځمکه کې چې استملاک شوی خلکو کورونه جوړ کړي کوم وخت کې چې دا اوس لپاره مراجع شوې ده هغه چا چې په د هغې په مقابل کې ځمکه هم اخیستې او بیرته مراجع کړې ده دغه کور چې آباد کور دی دا تینه اخیستل شوی بیرته پخوانی مالک ته ورکړل شوی چې د دې نه پورته استبداد او ظلم چې هغه نو بیخي حد نه لري ځکه یو ځمکه چې خرڅه شوه استملاک د دولت شوه او د هغې په مقابل کې هغه یوازې واخیسته دی حق نه لري چې په دې باندې ادا وکړي
څه فکر کوئ چې په شپږو میاشتو کې به احمد کرزی په دې وتوانیږي چې اداري فساد په محاکمو کې یا په عدلي او قضایي ادارو کې له منځه یوسي
دې لپاره چې رئیس جمهور چې یو تصمیم نیسي په دې تصمیم کې کدی ډیر هم فکر کوي کنه نو دې هفته نه اضافه تر باید هغه یو نتیجه ته ورسي زه فکر کوم که چیرته رئیس جمهور واقعا د فساد د له منځه وړلو لپاره اقدام وکړي دا به یو هفته وخت ولري سبا ته زه یو خبره زه تاسو ته کوایم چې او دا زه خواهشم کوم چې دا ما هغه جهانیانو ته ورسوي په افغانستان کې جناب کرزی صاحب هغه چاته قرآن په مخ کې ږدي چې زه که په دې باندې اغام شم کنه که هغوی په دې باندې عقیده درلودلی او عقیده یې وایي نو باید د سوی استفادې اخلاص رشوت او د ظلم و استبداد مخ یې په قاطعیت سره نیولی وای سبا ته تحلیف اجرا کیږي جناب حامد کرزی چې رئیس جمهور دی افغانستان ده دی د یو دار هم وزړی داسې دار دی وزړی چې دا کابینه دې راټوله کې ورته دې ووایي که تاسو صادقانه کار وکاو واقعا د افغانستان د خلکو اصیل بچي وګرځېدلی دا دار د تاسو لپاره نه دی او کنه چې په اختلاس کې ګیر شوی په رشوت کې ګیر شوی په خیانت کې ګیر شوی د تاسو سرونه به په دې دار باندې زړیږي د دې په خاطر باندې چې د افغانستان خلک د افغانستان ولس دا اوس ډوډۍ نه لري دا اوس د لوږې نه د دونه خلک فقیر شوي دي دونه ګدایي ګردي دونه بیکاره دي دونه مظلوم شوي دي دونه خارجي هیوادونو ته په مهاجرت باندې یعنی علاقمندي لري چې باید افغانستان ترک کړي او لاړ شي خارجي هیوادونو ته هلته څه کوي هلته به بمزدوري کوي
په دې اړه چې د افغانستان په عدلي او قضایي ادارو کې اصلاحات راشي فساد په کله منځه لاړ شي تاسو مشخص وړاندیزونه کوم دي
زمونږ مشخص وړاندیزونه دا دي چې داسې د کچیرته په چینه کې اوبه صافې راغلي کته صافې راځي کابینه دې تصمیم ونیسي او متعهده مجربه کارشناسه او وفاداره کابینه دې خلکو ته جوړه کړی شي هر کله چې دا کار وشو خود به خود سوء استفاده اختلاس رشوت او د ټولو خیانتونو او جنایتو مخه نیول کیږي
د افغانستان په حکومتي ادارو کې مو د موجود اداري فساد په اړه د کابل ښار له یو اوسیدونکو سره زموږ د همکارۍ مرکه واورېده نوموړي له ولسمشر حامد کرزي څخه په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کوله همدارز د نړۍ د ګڼو هیوادونو مشرانو هم له ولسمشر کرزي څخه په راتلونکي حکومت کې د اداري فساد په وړاندې د ټینګو اقداماتو غوښتنه کړې او حتی د خپلو هیوادونو مرستې هم په دې پورې اړوندې ګڼلې چې ولسمشر حامد کرزی تر کومه حده د اداري فساد په وړاندې جدي اقدامات کوي قدرمنو دوستانو لکه څنګه چې مو د روانې خبرونې په پیل او په اوږدو کې واورېدل ولسمشر حامد کرزی نن غرمه د دوهم وار لپاره د ولسمشرۍ د لوړې مراسم ترسره کړل همدا اوس زما همکار جنقه الکوزی په سټډیو کې راسره دی دا به ووایي چې د نن ورځې د ازادۍ په څپو کې موضوع
تشکر صالح جان مهرباني لکه څنګه چې تاسو وویل د جمهور رئیس حامد کرزي د لوړ مراسم په ځای کړل او د دوهمې دورې یعنی په کاري پیل وکړ. په همدې ارتباط باندې موږ د ازادۍ په څپو کې د موجودۍ په خبرونه کې بحث کوو چې د راتلونکي 15 کلونه به څه ډول کلونه وي او د جمهور رئیس حامد کرزي نوې دوره به څنګه دوره وي.
الکوزه سب ساس خدیر زیاده منن البته دا خبرونه لدریو تر پینزو بجو پوری خبریگی او محترم ملمانه با هم دا اوریدون کو پختونو تزواب وی او وز با دا کابل دا یو شمیر اوسیدون کو پیغامونه وارو چی نن دا ولس مشر کرزی دا لوری تر مراسم و روستی خبر نظرونه سرگن کری او اکسل عمل نیخودلی دا با پگرده وارو.
تاسو خپل ځان معرفي کړئ.
زما نوم محمد سلیم زرمتای دی، پکتیا دی ولایت یم او پهلن دی کابل دی اوسیدونکی.
زرمتی صاحب، څو شیبه مخکې جمهور رئیس خپل وینا وکړه او خلک ته اوس وادي ورکړه، تاسو د دې خبرې واورید کوم ټکی تاسو ډیر په زړه پورې او جالب وو؟
والله موږ ته ټول ټکی خو مقصد د امنیت په خاطر هم خبرې وکړه چې باید خلک باید د امنیتی تدابیر کې د مقاماتو کې باید تعین شي، خلک کوسیږي او د افغانستان خلکو په ګټه باندې وسیږي، خلک باید هغه وي. او دوم دغه خبره موږ ته جالب و چې هغه کسان هغه جنټان چې د خارجي شبکو سره لاس ونه لري او لاسونه د افغانستان د ملت په وینو سره نه وي، او هغه که په آینده حکومت ته راشي او کار وکوي دینه موږ ډیر خوشاله یو، چونکې په ملک کې به سوله او آرامي راشي. له دینه موږ سه هر ورور د موږ په سوله کې ژوند وکوي، له دینه به موږ ډیره خوشحالي وکړو.
تاسو هم خبرې واورید کوم ته کې تاسو ډیر جالب پزره پوری وو؟
ټوله خبرې قابل د تایید دي، ټوله جالب وي، ټول نهایت د اشراف خلک پکې موجود، مجاهد خلک پکې موجود. اې دینه خ زمينه نشته، باید د ټولو نه د خیر دعا وغوړو چې دا آینده کې یو امنیت راشي، صلح راشي. ډیره خفزا وه، ټول جهادي شخصیتونه پکې وو، رهبران پکې وو، مظلوم خلک پکې وو. او دا خپل هم یو مظلوم دی چې دویم ځل دی چې خلک ور باندې قرباني ورکړي، امتیاز ورته نه قیلی، خدای پاک دې ترایگان ورکن. دا دې خپل نیت و، ولله چې دغه صمیمیت راغی دا ټول مشکلات حل کیږي. دغه صمیمی فضا چې نن ولیدل شو دا ډیر د افتخار ځای و، د خپل یو فضا اختیاري، د خپل یو زمینه مساعد کوي ټولو دپاره. په دې چې ډیر ښه شخصیتونه پکې موجود و، جهادي و، دا عالمان پکې و، فارسوخه خلک پکې و، مظلوم خلک پکې و. او نننۍ دغه چې مظلومانه ورځ تیره شوه په موږ باندې چې ټول غوږونه کړنګارې خطه و، خدای پاک پکې خیر پېښ، آینده به هم خدای خیر کړي. خدای پاک خو نهایت مهربانه دی.
ډیر مننه ستاسو.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
دا د ازادي رادیو د 2:30 دقیقه کې دونکو د مخته تر دې چې یو بل کورنۍ موضوع راوخلو، پاکستان ته ځو. نن په پېښور کې یو ځان وژونکي حمله وشو، په دې حمله کې لسګونه کسان مړه او ژوبل شوي دي. په دې اړه وکمه سبا له پېښور نور حال اوروي.
د پنځشنبه په ورځ سهار مهال یو ځان وژونکی د پېښور په ښار کې د سرحد ایالت د لوی محکمې د دروازې په مخ کې خپل ځان والوزو. د دې پېښې په ترڅ کې ولس تنه وژل شوی او شپږ څلوېښت تنه نور ژوبل شوي دي. دا پېښه هغه وخت رامنځته شوه چې د پولیسو مامورینو ځان وژونکی د تلاشي د اخیستو لپاره ودراوه. د دې پېښې په اړه د سرحد ایالت د کابینې وزیر بشیر احمد بلور داسې وایي: هغوی زمونږ بچیان وژني، زمونږ پولیس وژني. پولیسو ته دا معلومه وي چې هغه ځان وژونکی دی، هغه ته غاړه ورکوي او ځان قربانوي. په دې پېښه کې ماته د لسو تنو د وژل کېدو او شلو نورو د ژوبلېدو خبر راکړی شوی دی، چې په مړو او ژوبلو کې مدافع وکیلان هم شامل دي. د دې پېښې پړه تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. صاحبزاده انیس د سرحد ایالت د امنیتي چارو مسؤل تصدیق کړی چې دا یو ځان وژونکی بریدو. او د دې پېښې په ترڅ کې ګڼ شمېر اولسي خلک، وکیلان او د پولیسو مامورین وژل شوي او ژوبل شوي دي. د سرحد ایالت د بمونو د خونسا کولو د ادارې مسؤلین وایي په دې برید کې له اتو نه تر لسو کیلوګرامو باروتي موادو څخه کار اخیستل شوی دی. د سرحد ایالت د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وایي د دا ډول پېښو په وړاندې د دې خاورې د اوسیدونکو مورال نه راښکته کیږي.
د همت ضرورت دی، د حوصلې ضرورت دی، د جرأت ضرورت دی. او بیا بیا چې زه دا خبره کوم نو دا په دې بنیاد چې که داسې واقعیت کېږي په کار راځي چې موږ په خپله د یو بل ملا مضبوطو. مرګ په بستر هم راځي، مرګ چې کوم دی نو په مورچه کې هم راځي. د قوم دپاره په مورچه کې مرګ شهادت دی، په بستر مرګ چې کوم دی نو د بسترې د مرګ نه ډېر بهتر دی. لہٰذا مونږ د خپلو ټولو خصوصا د پېښور ښار ټولو ملګرو ته دا خبره کوم، او بیا ورسره ټولو پښتنو ته، بیا ټول پاکستانیانو ته، ټولې نړۍ ته چې مونږ کوم جنګ کوو، دا ډېر مبارک جنگ دی، ډېر مقدس جنگ دی، دا یو جهاد دی. او د خپل وطن لپاره جهاد کول چې کوم دی دا فخر دی. او که په دې لاره کې زمونږ سرونه لاړ شي نو هغه یو څه خبره نه ده، خو چې راتلونکی مستقبل محفوظ کړو، د بچو مستقبل محفوظ کړو، د وطن د خپله خاوره چې کوم دی تشکردونه محفوظ.
په خیبر سرک باندې د پېښور د سترې محکمې په وړاندې د پنجشنبه په ورځ ځان وژونکی برید په داسې حال کې ترسره شو چې د تېرې جمعې په ورځ په همدې سرک باندې د پاکستان د آی ایس آی د ادارې د دفتر په وړاندې یو ځان وژونکی برید ترسره شو، او تر سلو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله ور واړوله.
د پېښور د سترې محکمې ودانۍ مخې ته مو د نن ورځې د ځان وژونکي حملې په اړه واورېدل. بیا هم سیمې ته ځو او په له کوټې څخه زموږ خبریال رپورټ راکوي چې په کراچۍ کې مشت سلګونه افغانان د پاکستان د امنیتي مسؤلانو لخوا ځورول کېږي. خو لومړی یو کورنۍ رپورټ راخلو. د فراه ولایت اوسیدونکي او سیمه ییز چارواکي وایي چې د مخدر موادو د کار زیاتوالی ډیر کسان په مخدره موادو روږدي کړي چې د درملنې لپاره یې په دې ولایت کې کافي امکانات نشته. زموږ سیمه ییز خبریال احمد شاه فطرت پرې راپور لري.
فراه ولایت کې چارواکي او خلک وایي چې د کوکنارو د کرکلي په زیاتېدو سره د وردو کسانو شمیر هم په دغه ولایت کې مخ پر زیاتېدو دی، او دغه ناوړی توکي ډیر ځوانان ګواښوي. د فراه ولایت اړوندو چارواکو په وینا اوس مهال په فراه ولایت کې د 12,000 څخه زیات روږدي او معتاد کسان موجود دي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې د درملنې لپاره هم پراخه کلینیکونه نشته، او یوازې یو کلینیک د فراه ولایت د عامې روغتیا په ریاست کې کار کوي. دا کلینیک هم پوره امکانات او ځای نه لري. د یو تن روږدي کس د زړه خواله به واورو چې دغه کلینیک ته د درملنې لپاره راغلی دی.
زه اختر محمد خاکسپې د ولسوالۍ د رنج د کلي دلته خپل تداوي کوم. بس نو پرون راغلی تازه، یاره لس پنځلس کاله کېږي لس په ګرېوان دی ورسره. اوس مو دا تصمیم نیولی چې دلته یې د خیره پرېږدو بلایم پېژو، یا بل ځای خو نه دو شپه ورځ دلی سرات هم بس یو بعضې وخت یې کوو. ډاکتران هغه شی چې ولري خوراکي، خو ډاکتران هم چندانې شی په لاس کې نه لري. اوس یو ښه ګولۍ زموږ غوښتنه دغه ده چې دغه ځای نوکې غټ کې سره چې ډېر ځای سي، دلته یو پلای رایې شل دانې یو ځای بستر مراتب یو کارو ډوډۍ ورشي پر لارې پر سمې نو صحیح دی. دا رقم پیدا نه کوي چې دی د مریضانو ډوډۍ ورکوي، هغه هم یو نه خوړای سي نه تغه لا بدتر دی. نو دغه زموږ غوښتنه ده.
له بلې خوا دغه روغتیایي مرکز یو تن چارواکی محمد درویزه هم دا ستونزې تاییدوي، او په دې اړه داسې وایي:
زموږ مشکلاتونه او ستونزې مو دا دي چې یو خو زموږ ځای ډېر ځیک یا په اصطلاح کوچنی دی، چې موږ د پنځه نفرو دپاره موږ بستر لرو، او بل د هغه په څنګ کې د دغه کسان چې موږ بستر کړی دی د دېو غذا یا هغه ډوډۍ چې موږ دوی ته ورکوو د عینې هغه د دغه شفاخانې ډوډۍ چې یو مریض ته ورکوي چې ډېر کمه ده دې کسانو ته هم ورکوي. دوی باید کافي ډوډۍ وخوري، چون د هغه اولې مرحلې څخه بعد د پنځو اولسو ورځو چې دوی جوړېږي دوی جوړ کسان دي، د دوی اشتیا د دوی تقاضا و ډوډۍ و غذا ته ډېره کېږي. هېڅ دلته یا د میوه ضرور نسته، او دلته غوښه نسته په دا شلو ورځو کې چې دې کسانو ته ورکول سي، او دوی ضرورت و دې شیانو ته لري باید ورسېږي، او موږ دا شیان په دسترس کې نه لرو.
نوموړی همدا شان وایي چې دغه پنځه بستر یې په ډېر کوشش سره چمتو کړي، او په راتلونکي کې به شل بستر روغتونو ورغوي.
مخته بیا پنځه بستر هم نه درلودې، موږ په سروپا تداوي کوله یا په کور کې مو تداوي د دوی کوله. اوس هم په کور کې تداوي لرو، او هم پنځه بستر دلته لرو. نو ان شاء الله موږ په پلان کې دا لرو چې په آینده کې موږ یو شل بستریز کلینیک درته جوړ کړو چې په شکل دی وستاندارد غونډې وسی، او ټول ستونزې د دې مریضانو پکې حل وسی.
زمږ غلازادي رادیو اوري لا تیرو دریو اونیو رهیسی په کراچۍ کې مشت سلګونه افغان کډوال د پاکستان د پولیسو لخوا نیول شوی او په زندانونو کې ساتل کیږي. په دغو بندیانو کې ګڼ شمېر د مهاجرت کارتونه هم لري، خو سربیره پر دې پولیس نیسي او وهل ټکول کوي. د دې موضوع په اړه زمونږ خبریال له کوټې راپور لري.
د پاکستان په تر ټولو ستر ښار کراچۍ کې د کوټې او پېښور د پښتنو تر څنګ سلګونه زره افغانان هم د کډوالۍ ژوند تېروي. په دې ښار کې اوسېدونکي افغانان وایي دوی له تېرو 20-25 کلونو راهیسې هلته ژوند کوي او اکثره یې په خوارۍ مزدورۍ بوخت دي. خو په دې وروستیو کې د پاکستان د خرابې امنیتي وضعې له امله د کراچۍ پولیسو د دوی ژوند ترخ کړی دی او هر ورځ لسګونه کسان په بېګناه توګه نیسي او زندان ته یې اچوي. په کراچۍ کې میشت د تخار ولایت وطن اوسېدونکي عبدالحمید چې خپل خپلوان پولیس سونی ولی آزادی رادیو تو ویل
نور قومانی نے ولی سے وڑ وڑ الکان دی دا کبل خلق دی ما شمان دی دا اولاد نہ پکٹولی دی نی ولی دی دا تکلیفون دی افغانستان ملت کو چا چیری اغه پر کڑاون کی دی اغه دردن کی دی اغه پر مصیبت دی کوئی وای چھ دا غیر ملکی دی غیر ملکی خو سڑے دی چھ دی پکل کی سوک نہ پیجن نہ کور لری نہ بل لری دشت با سڑے دا تول دا کاروبار خلق دی دلت مشکل روز دا شل دیش کال کی دا مجر دی اخ کاروبار کی بس شل کسان ہو دوش کسان یو پر موٹر کی بولی دی نونه په سوو سوو سپکراچی کې پاتې دي تاسو زرو هم پاتې دي جیلونه دا د وسنو ګندایش نه سر دي تر تر ګران دا انده د فارم دی کدا جیلونه خلاص دي بابا نور افغانان نه سو کڅه کارتون هم لري کنه لري دي نو صدا یو ځلم دی خو
کراچی میشت افغانان وایي چې ډیری د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یو این ایچ سی آر لخوا ورکړل سوي د مهاجرت کارتونه هم لري او د دوی په وینا ځینو یې حتی پاکستاني شناخت کارتونه هم جوړ کړي دي خو پولیس یې نیسي او تر څو چې ښي ډېرې پیسې ورنه کړي نه یې خوشي کوي. د کندز ولایت اوسېدونکی باز محمد به راته ووایي چې څوک یې نیول سوي او د نه خوشي کېدو علت یې څه دی.
پڑوس کے مطلب سوک تربور سوکا یوز سوکا ہم پائے سوک پڑوس نہ ہو رہا بولنا ہے
په تیرو ورځو کې په کراچۍ کې د نیول سوي افغانانو په ډله کې داسې ماشومان هم شته چې وایي عمرونه یې تر 30 کلنۍ هم کم دي. د کندز ولایت یو بل اوسېدونکی عبدالکریم هم د کراچۍ د پولیسو له ځورونې شکایت کوي.
یو زما خپل وراره دی بل مې د تروز دی نور ټول زموږ همسایګان دي بس زلمونه کېږي نیوانګه شروع ګرده نیوانګه شروع فارو غریب خلک دی کباړ کې کار کوي مزوران دي ټوله مخکې یو 15-16 کاله مخکې شروع شو بیا نه شروع شو دا اوس شروع شو 15,000 روپۍ وکیل در ساخي او پیسې در ساخي رشوت در ساخي هغه هم نه ایله کېږي پیسو نه ایله کېږي بعضې خلک لري بعضې خلک مجر کارتون نه لري بعضې خلک سره اسناتونه شته بعضې سره نه شته هغه هم نیولې دي ورور هغه د 12-13 کاله
سره له دې چې پخوا به د پاکستان په هره برخه کې د افغانستان یا د نورو څنګلوریو هیوادونو اتباع په غیر قانوني توګه د اوسېدو په جرم ونیول سول نو ژر به محاکمه سول او د پولې له لارې به خپل هیواد ته انتقال کړای سول. خو دا چې په کراچۍ کې له تېرو 3 اونیو راهیسې د نیول سویو افغانانو برخلیک به څنګه وي دا لا څرګنده نه ده. یو تن افغان چې د خپل ورور او تره د زوی د محاکمه کېدو په اړه د محکمې نیټو ستړی کړی وایي د یادونې وړ ده چې کراچۍ ته ورته د پاکستان د 4 واړو ایالتونو په اکثرو لویو ښارونو کې اوسېدونکي افغانان همدا شکایت کوي چې وایي دوی د خپلو اولادونو لپاره د سهار او ماښام د ډوډۍ په ګټلو هم قادر نه دي نو د ورانکارۍ په چارو کې به څنګه لاس ولري. دوی د افغانستان له لوړو مقاماتو خصوصا د مهاجرینو او بهرنیو چارو له وزارت غوښتنه کوي چې په پاکستان کې د دوی د هوسا ژوند لپاره ګړندۍ هڅې پیل کړي.
په کراچۍ کې مو د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په اړه واورېدل. له دې سره د رپورټونو لړۍ رانغاړو. خو تاسو ته بلنه درکوم چې د احمد سمیر په غږ کې یوه سندره راسره په ګډه واورئ.
چې کومې راسره